السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. خلند خبری برخه کې به دا ووري چې افغان ولسمشر ویلي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړي هوایي ځواکونه سره یو ځای کوي. دا وروسته راځي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکایي ځواکونو نوی قومندان او افغان ولسمشر د همکارۍ پر نوی سفر کې خبرې کړې. تاجکستان کې نن د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا واکسین په برخه کې نابرابري ډېره ده. بشپړ خبرونه په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو د نوي عمومي قومندان او د افغان ولسمشر ترمنځ پرون ناسته شوی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر نوي باب خبرې کړې دي. جنرال فرانک مکینزي پرون د جنرال سکاټ میلر ځای ناسته شو. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال مکینزي او افغان ولسمشر د امریکا او افغانستان د همکاریو د نوي فصل او هم د افغانستان د هوایي ځواک په ګډون د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د واشنگتن د همکاریو په تړاو خبرې کړې. د مکینزي او افغان ولسمشر د لیدنې زیات جزئیات نه دي رسنې شوي. جنرال مکینزي پرون له جنرال میلر څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندانۍ واخیسته. تفصیل درته په خبرونه کې لرو. د شانګهای د همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون لري. د دغه وزارت یو ویان حامد تهذیب پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
صحبت روی په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله لترګری او تندلای سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغیزو بحث دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدی از سفر است.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار داسې وخت د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربه دی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو په تیره بیا شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو د منځنۍ اسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. فنلند له دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ درولې ده. د دغه هیواد د کډوالۍ ادارې پرون ویلي دا پریکړې د افغانستان د ناسمې امنیتي وضع په خاطر کړې ده. د ادارې زیاته کړې د جولای له 9 هر هغه پریکړه درول شوې چې له فنلند د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو باعث ګرځېده. فنلندي چارواکو ویلي دا پریکړه تر هغه جاری پاتې کیږي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو ارزونه بشپړه او د ایستل کېدونکو کډوالو د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه شي. د فنلند د کډوالۍ ادارې یو مسؤل جاکو پورونتی ویلي اوسنۍ پریکړې په دې معنی نه دي چې پناه غوښتونکي به په اتومات ډول دایمي اقامه ترلاسه کړي، بلکې د خپلو غوښتنلیکونو د نتیجو په اړه باید زیات انتظار وباسي. د جاکو په خبره دمګړۍ 350 غوښتنلیکونه چې افغان پناه غوښتونکو ورکړي وروستۍ پریکړې ته په تمه دي. روسي ډیپلوماټان په بلخ کې د روسي له کنسولګرۍ وتلي دي. انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې روسي ډیپلوماټان د حیرتان بندر له لارې د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته انتقال شوي دي، خو روسي چارواکو له افغانستان څخه د ډیپلوماټانو لیږد یو موقتي اقدام بللی دی. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزارت هم انټرفاکس ته تایید کړی چې روسي ډیپلوماټان ازبکستان ته ورسېدلی دي. تر دې دمخه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژارنوف ویلي وو چې په بلخ ولایت کې د هغه هیواد کنسولګری به تر هغه پورې وتړل شي چې د افغانستان وضعیت روښانه نشي. هندي ډیپلوماټانو هم د یکشنبې په ورځ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د دغه هیواد کنسولګری پرېښوده. د روغتیا نړیوال سازمان مشر نیوکه کړې چې د کورونا واکسین د تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدروس اتهونم ګبریسوس هغه هیوادونو ته د تقویتي ډوزونو د ورکړې په اړه خبرداری ورکړی چې وختي خپل خلک واکسین کړي. هغه پرون د کووید-19 د واکسین په اړه په یوه غونډه کې وویل
په داسې حال کې چې ګڼو هیوادونو لا واکسیناسیون نه دی پیل کړی، یو شمېر هیوادونو خپل اکثر خلک واکسین کړي دوه ډوزونه او اوس دریم تقویتي ډوز پیلوي. دا جدا د خواشینۍ وړ ده.
تدروس اتهونم ګواښ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بېوزله هیوادونه له پامه ونه غورځوي، ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي، بلکې په خپله هم د کورونا په مهار نشي بریالي کېدی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کورونا د دلتا بڼې د زیاتېدو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. او عراقي رسنیو راپور ورکړی چې له ایرانه دغه هیواد ته د وارداتي برېښنا دوه ستنې په بمونو الوزول شوي دي. په دې سره د دیالا ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. عراقي چارواکو ویلي وسلوالو کسانو چې ګمان کېږي د داعش ډلې غړي به وي، پرون په دیالا ښار کې د برېښنا دوه لویې ستنې په بمونو والوزولې. تر دې مخکې په صلاح الدین، کرکوک او دیالا ښارونو کې د برېښنا څو پایې الوزول شوي چې د اکثرو بریدونو پړه داعش ډلې منلې ده. عراق د ایران د وارداتي برېښنا لوی پیرودونکی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نوي څپو او دغه راز په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. که تاسو غواړئ زموږ د خبرنمو چې واورېدل ولولئ، زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیوي مجله اورئ، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به دا واورئ چې افغان ولسمشر ویلي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړي هوایي ځواکونه به سره یو ځای کړي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون له ځینو افغان پیلوټانو سره په خبرو کې کړې ده. هغه ویلي ځانګړي هوایي ځواکونه به د جګړې مسیر بدلوي او افغان حکومت یې په دې برخه کې تر شا ولاړ دی. اخوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیا ویلي طالبان په پوځي لارو بریا نشي خپلولی. دغو دو لوړپوړو افغان چارواکو داسې وخت دا څرګندونې کړي چې طالبان ورځ تر بلې جګړو ته زور ورکوي او ولسوالۍ لاندې کوي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د جګړو په اوج کې د افغانستان جمهور رئیس ډاډ څرګندوي چې هوایي ځواکونه به د جنگ لوری بدلوي او اړین ثبات براولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ځواکونو د لا زیاتې اغیزمنتیا لپاره له دې پرېکړې هم خبر ورکړی چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او د هوایي ځواکونو ځانګړې لیوا به سره یو ځای کړي. ولسمشر غنی پرون مازیګر د هوایي ځواکونو د ځانګړې لیوا له ځینو پیلوټانو سره په دې تړاو خبرې کړي. د دوو خبرو ویډیو آرک په خپله فیسبوک خپره کړي.
خاص قوتونه به مطلق خاص پاتې سي نوم عمل ماسته آمر اسی به پاتی که گی او پا این حال که خواست که تا بزتا سر یو زای کم چی اوکرایسی اغشی تی پارا چی روزل چی وی وی او روزل سوی چی بر تا تاسیزی خواست عملیات تا پشمول دش پو عملیاتو دا فیصله منن کرده پا جدی توگه او تاسو به پالل کېږئ.
ولسمشر غنی له پیلوټانو سره په دې خبرو کې ویلي له ځانګړو هوایي ځواکونو به د بار وړلو په څیر ځینې مسؤلیتونه کمیږي او تمرکز به شپنیو او ځانګړو عملیاتو ته وګرځول شي. د افغانستان دفاعي چارواکو ویلي وروستۍ څو اونۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ جنګیالي په هوایي بریدونو کې وژلې دي. افغان ولسمشر داسې وخت د هوایي ځواکونو په مټ د جګړې د مسیر د بدلولو ډاډ ورکړی چې له ولایتونو د درنو جګړو راپورونه ورکول کېږي. د راپورونو له مخې طالبان له کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې، د افغانستان له 432 ولسوالیو یو پر درېیمه برخه تر خپلې ولکې لاندې راوستي. د دې ډلې جنګیالیو په شمال کې ګڼې سیمې نیولې چې پکې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په ګډه اوږده پوله څو مهمې سرحدي سیمې د دې ډلې جنګیالیو ته په لاس ورغلي. تازه همدا اونۍ په غزنی ښار او کندهار ښار باندې د دې ډلې جنګیالیو بریدونه پیل کړي. د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې وسلوال طالبان به لا زیاتې سیمې ونیسي او د دې ډلې په لاس د لویو ښارونو د ایسارولو ویره ځي. خو د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان په پوځي لارې بریا نشي
خپلولی.
هغوی په ملت باندې خپله اراده له نظامي لارې نشي تحمیلولی. ځینې خلک د هغوی له فکرونو سره جوړ دي خو ګڼ نور یې نه خوښوي. دوی غواړي په 10-15 میلیونه کسانو باندې خپله ژوند لاره تحمیل کړي، خو داسې
ښاغلی عبدالله دا خبرې په کابل کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قماندان په توګه د جنرال فرانک مکینزی د معرفي په غونډه کې خبریالانو ته وکړې. د مکینزی د معرفي په غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی هم ډاډ وښود چې افغان ځواکونه په سم لور روان دي او د دفاع جوګه دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتل په درشل کې دغلته د ناټو او امریکایي ځواکونو د قمندانۍ مشرۍ له سکاټ میلر څخه پرون جنرال کینټ مکینزی ته وسپارل شو. خاغلی مکینزی به تر دې وروسته دوه مسؤلیتونه پر غاړه ولري. لومړی دا چې په منځني ختیځ کې به د متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ مشر وي، او دغه راز به په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان. جنرال مکینزی په افغانستان کې د خپل ماموریت نوم د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ په وړاندې ونوموه. پرون په دې اړه په کابل کې د قمندانۍ د تبدیلېدو یا بدلون مراسم جوړ شوي وو. دا چې په دې مراسمو کې نوي قمندان څه ژمنې ورکړي دي، نورو چارواکو څه ویلي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قمندانۍ بدلون. په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو د قمندانۍ مشري په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جان مکینزی ته وسپارل شوه. مکینزی به تر دې وروسته دوه دندې پر مخ وړي. ښاغلی مکینزی وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تازه ماموریت د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ پر وړاندې نومول شوی. نوموړي د خپل ماموریت په چوکاټ کې څلور مهم اهداف ټاکلي:
لومړی د ډیپلوماتیک حضور خوندیتوب، دویم د کابل په هوایي ډګر کې د خوندي عملیاتو امکان، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مرستو او مشورو دوام، او په نهایت کې لکه چې مخکې مې وویل د تروریزم پر ضد زموږ د هڅو ملاتړ به دوام ومومي.
په دغه ماموریت کې پیپ ویزلی له کابل او جنرال کارتس له قطر څخه ورسره مرسته کوي. دغه امریکایي جنرال وایي هغه به د خپل هیواد د امنیت لپاره د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي، او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د تخنیکي، مالي او لوجستیکي ملاتړ رهبري وکړي.
زموږ ملاتړ به د تیر په پرتله توپیر ولري، مګر موږ پوهیږو چې تاسو له خپل هیواد سره څومره مینه لري، او موږ پوهیږو چې تاسو په تیرو کې قربانۍ ورکړي او په راتلونکي کې هم قربانۍ ته چمتو یاست. تاسو کولای شئ چې په سختو شرایطو کې زموږ په ملاتړ حساب وکړئ. موږ به له تاسو سره یو.
په ورته مهال په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او ناټو ځواکونو پخواني قمندان جنرال سکاټ میلر د خپل ماموریت په پای کې وروستۍ تاوتریخوالو ته په اشاره سره وویل چې طالبان مسؤل دي.
موږ ټول په هیواد کې د روان تاوتریخوالي شاهدان یو. موږ پوهیږو چې له دې تاوتریخوالي سره یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل ستونزمن دي. هغه څه چې زه طالبانو ته وایم هغه دا دي چې طالبان د روان تاوتریخوالي مسؤول دي، کوم چې د افغانانو د غوښتنې خلاف دي.
طالبانو د راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د تاوتریخوالي مسؤل نه دي. هغه دا چې افغان حکومت په تیر کې نه ده منلې. جنرال سکاټ میلر د 2013 میلادي کال د سپتمبر په دویمه نیټه د جنرال جان نیکلسن پر ځای د ناټو او امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه ټاکل شوی و. د امریکا د اردو دغه څلور ستوریز جنرال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نهم قمندان و. جنرال سکاټ میلر بیا لومړنی امریکایي پوځي و چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 میله پیښې وروسته افغانستان ته ولېږل شو.
په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د قمندانۍ د بدلون په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې لوړ پوړو افغان چارواکو برخه اخیستې وه، او د روان وضعیت په اړه هم وغږېدل. دې ډله کې یو هم لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی وو. له هغه سره دا لنډه مرکه په دې پوښتنې پیل شوې چې افغان پوځیان به د سیمو د سقوط مخه ونیولی شي او کنه.
دا سل په سل ډار در کومه موږ دا منو چې هغه قوتونه چې غیر معیاري او خلاف د عسکري اصولو تابع سوي وه هغه به موږ په لوی قراګاو باندې بدل کړو، او تابع به جدید کړو تر څو وکولی شي دوی په مقابل کې وجنګېږي. پاڅون کوونکي دا ملیشه نه دي، دا فقط په حمایت د جمهوریت راپورته شوي دي، او د افغان امنیتي ځواکو شاته درېږي. دا ملیشه ځواکونه نه دي، موږ همیشه ویلي دي
د افغانستان لوی درستیز جنرال ولی محمد احمد زیو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه شي کولای
پانی پت جګړې د سیمه په